هش و FM 104.5.
ولسمشر غنی وای نیمایی افغانان بی وصله دی.
Poverty increased from 46% in 2013 to 49% in 2014.
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاری رادیو د خبری خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبری خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ولسمشر غنی د څرګندونو او د غرس په کندهار کې د مرموز او وژنو په اړه راپورونه لرو نور موضوعات هم لرو چې له خبرونو وروسته وړاندې کوو لمړی به نوریاس نوری درته وای چې په نړۍ کې څاروان دي
بله سروان صاحب مهم خبرونه دا دی چې په پاکستان کې چارواکو ویلي چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله له 500 زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 60 تنه هم ټپیان شوي د غرض د اروپایي اتحادیې او د ترکیې ترمنځ د لانجمن تړون له مخې لومړنۍ ډله کډوال یونان نن ترکیې ته واستول
د دغه او نورو خبرونو تفصیل به نوری اس نوری لږ وروسته درته واوروي لومړی هم د افغانستان خبرونه ناجیه صافی اوروي
د افغانستان د مالی وزیر وای ملی پرختی استراتیجی به د بروکسل ناستی تر جوړیدو پورې بشپړ شي افغان چارواکي ژمنه کوي چې پروان کال کې به انتخابات تر سره شي او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د یو سیمه ییز پولیس په کور کې د ماین چاودنې دوه تنه وژلي او اته نور ټپیان کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د مالی وزیر وای د هیواد اجمن دی چې د بروکسل ناستی تر جوړیدو پورې ملی پرختی استراتیجی بشپړ کړي اکلیل حکیمی نن د همغږی او ګډې سارنې د بورډ له غونډې وروسته وویل چې خود کفایت ته رسیدل او افغانستان له یو وارداتي هیواد څخه په صادراتي هیواد بدلول د دې استراتیژۍ مهمه برخه ده په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم په دې ناسته کې وویل هڅه کوي چې تمویل کوونکو هیوادونو ته قناعت ورکړي تر څو له افغانستان سره لږ تر لږه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای حکومت ژمن دی چې د انتخاباتي اصلاح په تطبیق سره په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره کړي سرور دانش نن ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی سرنوالی او سترې محکمې د عالي شورا څوکیو ته د کاندیدانو د معرفي پر مهال وویل
با تطبیق اصلاحات انتخاباتي
د وی د انتخاباتي اصلاحاتو په تطبیق سره به هر ډول لازم تدابیر ونیول شي چې په روان کال کې انتخابات ترسره شي تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د 1995 لمریز کال د میزان په 24 نیټه ترسره شي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې یو شمېر تروریستي سازمانونه هڅه کوي چې د افغانستان امنیت لا پسې خراب کړي د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرې اړه وویل
په افغانستان کې ځینې دهشتګر سازمانونه په سطح د منطقه کوشش کوي چې د افغانستان امنیتي وضع خراب کړي مګر د افغانستان ملي ځواکونه او دفاعي ځواکونه خپل ټول چمتووالی نیولی
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویلي چې په افغانستان کې د بیلابیلو وسله والو ډلو فعالیت اندېښمن کړی او د ننګرهار چارواکي وایي چې په خیوي ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او اته نور ټپیان دي د دغه ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه شاوخوا 10 بجې د خیوي ولسوالۍ په سرجل کلي کې شوې ده ښاغلي خوږیاڼي وویل چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي خو لومړني معلومات ښیي چې دا ماین د یو سیمه ییز پولیس په کور کې له وړاندې ځای پر ځای شوی و دا تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له نوریاس نوریس خاورۍ
پاکستانی چارواکي وایي درنو بارانونو او سیلابونو په لسګونو کسان مړه کړي دي. هغه بارانونه چې تېره شپه ناوخته پیل شول د خیبر پختونخوا په څو سیمو او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم دره کې د سیلابونو د راوتلو سبب شول. تر اوسه په نتیجه کې لږ تر لږه 350 کسان مړه شوي او شاوخوا 60 تنه نور په روغتونونو کې بستر شوي دي. مومند ایجنسۍ یو ځایي اوسیدونکي ګلشاه صافي ازادي راډیو ته وویل د سیلابونو بزګرو ته هم زیات تاوانونه اړولي دي.
اوس بارانونه چې کوم دي دا دومره زیات شلو چې اوس په دې فصلونو کې یو مرض دی، یو سرخی مرض ورته ویلی شي، یو ته تور کې مونږ وایي. دا مرضونه د بارانونو د وجې نه، د زیاتوالي د وجې نه په فصلونو باندې ولګېدل.
د غورښتونو او سیلابونو د خبر پښتونخوا شنګله سیمه ډېرې ځپلې هلته د مړو شمېر 14 ته رسېدلی دی. د عراق په مختلفو برخو کې د وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 60 تنه نور ټپیان شوي. تر ټولو خونړۍ حمله یو ځن وژونکی بریدو چې په جنوبي بندري ښار بصره کې وشو، 15 تنه یې ووژل او 10 نور ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی. په یو بل برید کې د بغداد په شمال مشهدي کې د شیعه ملیشو د ایتلاف یو کاروان په نښه شوی و چې پکې 15 تنه ووژل شول. په نورو بریدونو کې د بغداد په شمال کې د پولیسو او پوځ یوه پوسته هم په نښه شوې وه. ایران به د تیلو په تولید کې زیاتوالي ته تر هغو ادامه ورکړي چې پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو له لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. د ایران د تیلو د وزیر بیژن زنګینه دا څرګندونې پر هغې موافقې او ګزار دی چې د فبروري په میاشت کې د روسیه او سعودي عربستان ترمنځ په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د رالوېدو د مخنیوي لپاره شوې ده. د ایران تیلو وزیر دا څرګندونه د غرض د اپریل د 12 لغونډې د مخه کوي چې په پام کې ده په قطر کې جوړ شي او پکې د تیلو صادرونکي د تیلو په تولید کې د احتمالي کموالي مسله وڅېړي. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي، ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول پیل کړل. د اروپایي اتحادیې د پولې د چارو ادارې فرونټکس وویل دو کښتیو چې ترکي بیرغونه پرې رپېدل او 131 کډوال پکې سپاره وو، نن د یونان د لسبوس له ټاپو حرکت پیل کړل. دغه اداره ترکیې ته دغه کډوال بدرګه کوي. په عین حال کې د لانډمن تړون له مخې نن له استانبول څخه جرمني ته د سوریایانو لومړنۍ ډله ورسېده. شپاړس پناه غوښتونکي د جرمني شمالي ښار هانوور ته په الوتکې له رسېدو وروسته د کډوالو د اوسېدو نږدې کمپ ته ولېږدول شول. د اروپایي اتحادیې په چارو کې د ترکیې وزیر ولکان بوزکیر په انقره کې د اروپایي اتحادیې او ترکیې ترمنځ د شوي تړون له مخې له یونان نه ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې د بیرته استولو په اړه وویل. ترکیه ته پر رسېدلې ډله کې سوریایان نشته. په دغه لومړنۍ ډله کې عراقیان، پاکستانیان او بنګله دېشیان دي. کله چې سوریایان راورسېږي موږ به یې نومونه ثبت کړو او د اروپایي اتحادیې چارواکو ته به ووایو چې څه شمېر سوریایان مو اخیستي او اوس تاسو ته پکار ده چې ورته شمېر سوریایان ومنئ. دغه میکانیزم په دې بڼه کار کوي. ترکي چارواکو ویل تمه کوي چې نن به شاوخوا 1500 تنه تسلیم شي. په لانجمنه نګورنه قرهباغ کې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د درې نورو آذربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه روانه ده. د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د قرهباغ بیلتون پاله ځواکونو د آذربایجان پر سنګرونو او د جګړې کرښې ته نږدې کلیو باندې د توپونو ډزې کړې او له هوانونو او د بمونو غورځولو له وسلو یې کار اخیستی دی. په دغو نویو تلفاتو سره په دغه درې ورځنۍ جګړه کې د آذربایجاني سرتیرو د تلفاتو شمېر 1500 ته ورسېد. خپل لوري په جګړه کې د 300 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت ویان ارتسرن هوهانیسیان وویل چې بیلتون پالو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې په یو شمېر مشخصو سیمو کې ډېر پرمختګ کړی او نوي سنګرونه یې نیولی دي. لانجمنه سیمه نګورنه قرهباغ چې په آذربایجان کې پرته ده په خټه ارمنیان ورباندې کنټرول لري. او د هغه امریکایي ماسل مړی وموندل شو چې د روسیې د سایبیریا په یوه غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخت هوا کې ترایتایم شوی و. د روسیې د بوریاتیا د جمهوریت چارواکو نن وویل چې د 25 کلن کولین میتسن مړی د دې جمهوریت له پلازمینې 1500 کیلومتره لرې په ارشان کلي کې وموندل شو. هغه د مارچ په 28مه یوه ورځ وروسته چې ارشان ته له یو بل امریکایي سره رسېدلی و ورک شوی و. هغه د موسکو د دولتي لینګوستیک پوهنتون د محصلانو په ډله کې سیمې ته تللی و. سیمه ییزو پولیسو وویل چې له میتسن سره اسناد او نغدې پیسې ترلاسه شوي. د لومړنۍ څېړنې ښیي چې هغه ښایي یخنۍ وهلی او مړ شوی وي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه. اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سباون کاکړي وړاندې کوي.
د همدا افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړ درجه 12 ټیټه و. هرات اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه شپږ. کندهار اسمان شین، د تودوخه لوړ درجه 21 ټیټه اته. غزنی اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه دوه، بامیان اسمان چین د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي اته، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه لس، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 14، بدخشان اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 11، او په ګردیز کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه 2.
څلور بجې او لس دقیقې شوې. تاسې زموږ شخل ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې اورئ: ولسمشر غني وایي په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې، په کندهار کې مرموزي وژنې زیاتې شوې دي.
په دا شهر کې د ترور د وژنې کېږي، دا څوک کې؟ دا زموږ لپاره یو سوال دی. باید دولت باید موږ ته دغه خبرې جواب راکړي.
د فواید امنی وزارت د تورغونډۍ او هرات ښار ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ سروې پیل کړه. په اورزغان کې سیلونو شاوخوا 40 تنه مړه کړي دي.
دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې 40 نفره ته رسیږي.
د ولسمشر دوهم رسیال یو شمېر چارواکي د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل. په دې هم راپور لرو چې سیلانیان ولې کندهار ته زړه نه شکوي. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي په الکترونیکی تذکیرې کې قوم او ملت دواړه لیکل کیږي. تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغېز کړی دی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. په دې اړه د حدیث پردیس راپور واوري.
د ملي وحدت حکومت مشرانو د نورو ستونزو د هواري ترڅنګ د بېوزلۍ د کمولو ژمنې هم کړې وي، خو اوس خپل ولسمشر ومنله چې د بېوزلۍ کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غني وایي بېوزلۍ له ناامني سره مستقیم تړاو لري او د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت او نړیوال متحدین کار وکړي. نوموړي د دوشنبه په ورځ له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ په غونډه کې ویل چې له 2014 څخه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه له 40% څخه 49% ته لوړه شوې ده. د وی بی وسلی زیاته شوې ده. له 2014 څخه تر 2014 کال پورې بی وسلی له 40% څخه 49% ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی وی لوی امنیتي قوی سربیره اقتصادي قوه هم و. دغه ځواکونو وتو د افغانستان پر اقتصاد بد تاثیر وکړ. ولسمشر غنی وایي د امنیت او ثبات د راوستلو لپاره ضروری ده چې د بی وسلی اندازه راټیټه شي. که څه هم دا لومړی ځل دی چې په خپل ولسمشر په افغانستان کې د بې وسلۍ د زیاتېدو خبره کوي، خو وایي د بروکسل او وارسا په راتلونکو غونډو کې به د امنیت ترڅنګ د دې موضوع په باب هم له نړیوالو سره هر اړخیزي خبرې وکړي. په کابل کې له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د همغږۍ او څارونکو بورډ غونډه په دې هدف جوړه شوه چې افغان حکومت له مرسته کوونکو هیوادونو سره د بروکسل او وارسا په غونډو کې د خپلو لومړیتوبونو په اړه مفصلې خبرې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم چې په دغه غونډه کې خبرې کولې، د اداري فساد، خې حکومتوالۍ او په ټوله کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې د حکومت هڅې وستایلې، خو وایي لا هم په دې برخو کې جدي هڅو ته اړتیا ده. دوی وایي افغان حکومت یو شمېر مهم مسؤلیتونه لري. دوی باید امنیتي مصارف ښه مدیریت او په ورته وخت کې د پراختیایي هغه چارو مالي تمویل وکړي چې خلکو ته یې نتیجه ملموسه وي. اداري فساد هم له جدي ستونزو څخه ده. که افغان حکومت په دغه هڅو نه بریالی کیږي، له یوې خوا به یې خپل مؤثریت تر اغېز لاندې راوستی وي او له بل پلوه به دغه چاره د نړیوالو مرستو د اغېزمنتوب په برخه کې هم بې اغېزې نه وي. د بېوسلۍ له امله خلک هم په تنګ شوي او همدې بېوسلۍ اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني سفرونو لړۍ هم ګړندۍ کړې ده. روسیو سرویګانو خودلې چې خلک د ملي وحدت حکومت پر فعالیتونو خوښ نه دي او د خپل راتلونکي په اړه هم ډاډ نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي حکومت باید د خلکو د نارضایتۍ لامل معلوم او حل لارې ورته ولټوي.
ستاسو په نظر د بیوزلۍ د زیاتېدو علت څه دی؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل لنډ نظر څرګند کړئ، لږ وروسته درته د ټلیفون شمیرې اعلانوم او هیله کوم چې ټلیفون به راوکړئ او په دې اړه به خپل نظر له نور اورېدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د روان کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکی وګړو د تیرور او مرموزو وژنو شمیر زیات شوی دی. که څه هم چارواکي په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو پرلپسې پیښو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
د کندهار د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1415 لمریز کال په لومړیو 15 ورځو کې له دوی سره 11 د ترور او مرمزو وژنو پیښې ثبت شوې. د دغه کمیسیون د څېړنې او څارنې د څانګې مسؤل فخرالدین فایز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغو ټولو پیښو قربانیان ملکي وګړي دي.
متاسفانه سږکال هم ښه پیل نه و. په دې ورځو کې 15 تنه ملکي وګړي د ترور په وسیله مړ شوی دي او شپږ تنه هم زخمیان دي. د مرموز دولې اوسوک وژل کېږي او مړي وروسته پیدا کېږي. موږ د شفاخانې څخه ارقام اخلو. ترور او د مرموز وژنې راپور یو ځای ټولو او دغه ارقام چې 190 تنه و، دا د مرموز وژنې او د ترور مکمل ارقام.
د فایز د معلوماتو له مخې چې په تیر کال کې هم مرموز وژنې او د ترور پیښې زیاتې رامنځته شوې دي. نوموړي وایي چې د 1490 لمریز کال په وروستیو شپږ میاشتو کې له دوی سره 1490 پیښې ثبت شوې چې ټول قربانیان یې ملکي وګړي دي.
د 1490 شپږ میاشتې وروستۍ متاسفانه موږ 1490 ملکي وګړي د ترور قضایاو په وسیله متضرر شوی دي، چې هغې د جملې څخه 1530 تنه مړ شوی دي او 80 تنه زخمیان دي، چې خوشبختانه د ترور د اثراتو څخه دوی متضرر او ژوند له لاسه نه دي ورکړي.
که څه هم امنیتي چارواکي په کندهار کې د پوره امنیت ډاډ ورکوي، خو دا ډول پیښو د ډاډمن امنیت په اړه د خلکو په زړونو کې پوښتنې راپورته کړي. څو میاشتې مخکې د کندهار پوهنتون یو محصل په سپینه ورځ د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول سو او مړی یې په تېره اونۍ کې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیدا سو. تر پیښې وروسته د کندهار چارواکو وویل چې دغه کس د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله وژل سوی. له دې پیښې وروسته د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې یو بل جسد هم پیدا سو چې په مرموز ډول وژل سوی و. د کندهار اوسیدونکي وایي که امنیتي ځواکونه د پوره امنیت خبره کوي، نو په ښار کې دننه دا ډول پیښې څنګه رامنځته کېدای سي؟
په دا ښار کې د ترور د وژنې کېږي، دا څوک کې؟ دا زموږ دپاره یو سوال دی. باید دولت باید موږ ته دغه خبرې جواب راکړي، موږ د دا پوښتنې جواب راکړي چې دا ترورونه دا پیښې په ښار کې دا وژنې دا څوک کې؟
دا خلک معلومېږي نه، خو دا مرموزې وژنې زیات ورځ په ورځ زیاتېږي. لامل یې معلوم نه دی، خو دا خلک موږ څه کولی سو نوڅ تعقیبوله یا موږ ارزو ده چې دا خلک څه سي پیدا سي او دا خلک باید تعقیب سي.
موږ غوښتل چې په کندهار کې د امنیت کومندانۍ نظر هم واخلو، خود پرله پسې هڅو سره سره ونت پانیدو. د کندهار ولایت مقام هم د مرموز وژنو پیښې مني، خو په دې اړه د ارقام له ورکولو ډډه کوي. د کندهار د والي ویان سمې خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې مرموز وژنې جنایي اړخ لري.
اکثره د پیښو کچیرې پیښې سړل سي دي جنایي اړخ لري. د ځینو بدبینیو، د ځینو شخصي ستونزو په نتیجه کې مرموز وژنې ترسره شوي دي، چې په دغه نتیجه کې د امنیتي ځواکونه هم پیاوړي شوي دي. یعنې د دغو وژنو تر شا چې د چا لاس وي، هغه هم په ډېر نږدې وخت کې هغه کسان ګرفتاره شوي دي. دا خپل اکثره د شخصي دښمنیو، یعنې خپله ټوله، یعنې اکثریت دغه جنایي اړخ لري.
مرموز وژنې په کندهار کې د نامنې یوه برخه جوړوي چې دلته یې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. خلک د دا ډول وژنو د زیاتوالي لوی علتونه شخصي دښمني او یا هم د وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا، او یا هم د دولت سره د تړاو په تور د طالبانو لخوا د خلکو وژل بولي. کندهار ښاریان غوښتنه کوي چې دولت د خپل مسؤلیت په اساس د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي او د هغه کسانو سره د قانوني چلند وکړي چې په دا ډول پیښو کې لاس لري.
په راپور کې مو واوریدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په کندهار کې نږدې 1.5 تنه ملکیان په مرموز ډول وژل شوي دي. همدا شېبه له کندهار څخه د چارو نظر خاوند احمد شاه سپر د ټلیفون له لارې را سره دی. سپر صاحب، لومړی خو تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په کندهار کې چې ویل کېږي په نسبي ډول یې امنیت هم ښه دی، دا ډول وژنې ولې زیاتې شوي دي؟
شکر مننه. زه اصلا په دې باور نه یم یا په دې عقیده نه یم چې مرموز قتلونه یا مرموز وژنې زیات سوي دي، بلکې د ډېره وخته څخه چې په کندهار کې لا امنیت هم نه و، د هغه وخته څخه په کندهار کې د قومي سپین ږیرو، دیني علماو، روشنفکرانو او نورو کسبکارانو، نورو کښو مرموزې وژنې موجودې وې، موجودې دي تر اوسه پورې. خو په ځینو وختو کې لږ څه موقتي کمبود راغلی دی په دې قتلو کې، او په ځینو شپو ورځو چې بیا دا قتلونه زیات شوي، نو دا د هغه نړۍ
یعنې تاسې وایئ چې په وروستیو کې نه دي زیاتې شوي، په وروستیو شپږو میاشتو کې نه دي زیاتې شوي، بلکې دا له مخکې دی همدغه لړۍ دوام لري. منتها د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اوس یو شمېره وړاندې کړې ده. خو که لدی خبرې تیر شو، ستاسو په نظر په دې راپور کې هم یادونه شوې وه، چارواکو ویل چې د شخصي دښمنیو او اختلافاتو له کبله اکثره وژنې شوې دي، یعنی جنایي اړخ لري، اما دا یادونه هم وشوه چې د دولت وسلوال مخالفان هم په قتلونو کې لاس لري. ستاسو په نظر کوم اړخ ډیر قوي درته ښکاري، یعنی په وژنو کې ډیر لاس د چا کېدای شي؟
یو خو د دولت مخالفین هم د دې وسیلې استفاده کوي، او هغه کسان چې دولت پلوه دي په مختلفو سیمو مختلفو منطقو کې ترور وي، دا یو جهت قضیه دی. دوهم جهت دا دی چې دلته هم داسې کړي و اشخاص ته چې د دغه موقع څخه استفاده د خپلو حریفانو او سیالانو د له منځه وړلو دپاره اقدام کوي، او دا وخت چون په افغانستان کې ټول په دې خبرې چې بیکاري ډېره زیاته شوې ده، او د بیکاري سره پر څنګ بېوزلي منځته راغلې ده، نو د ترور دپاره عوامل ډېر په اسانه استخدامېدای سي، او هم امکان لري ځینې برخې خصوصي دښمنۍ، شخصي دښمنۍ هم موجودې وي چې بعضې کسان د دغه اوزار څخه په استفاده خپلې دښمنۍ ترسره کول غواړي، یعنې هم شخصي دښمنۍ، هم د دولت مخالفینو ترورونه، او هم د نورو زورواکو شخصي کړیو هغه انتقام جویانه عملونه دي چې د خپلو حریفانو څخه ترسره کوي.
بله، سلامت اوسئ. دې موضوع تر څنګ ولسمشر غنی نن په وینا کې وویل چې د افغانستان امنیت ته القاعده، داعش او طالبان تهدید پیښوي. د طالبانو مسله خو له تیرو 15 کالو رئیس مطرح و او ده، لیکن د القاعده خبره د ډیر وخت غلې و، ډیره توجه جونه ورته کېده. آیا تاسو هم د القاعده فعالیت احساسوي، فعالیت زیات شوی؟
خبره خو داسته چې د لومړي سره خو اصلي تهدید چې نړیوال قوتونه افغانستان ته راکش کړل او دلته اشتعال کله همدغه القاعده و، ولې په مسلسلو ضربو کې القاعده داسې ښکارېدل لکه کمزوري سوي چې، ولې تر اوسه د هغې ختم او له منځه تلل چا نه دي اعلان کړي. کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د دولت لخوا څخه د پاکستان د دولت د مخالفینو پر ضد عملیات شروع شوه، نو پاتې شونې د القاعده و، او هم پاکستاني طالبانو، او هم د داعش په نامه چې کوم ګروپونه دي هغه افغانستان ته مخه راوکړله، او یقینا یې په افغانستان کې تشنج ایجاد کړی دی. که چاره پر وخت ونه شي شاید دا تشنج نور هم زیات.
ډېره زیاته مننه. په کندهار کې د چارو نظر خاوند احمد شاه سپر و چې تاسې څرګندونې له ازادي راډیو څخه واورېدې.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 14 بجو له ازادي راډیو نه.
د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بیلابیلو برخو کې اصلاحات زیات شي. سرور دانش ولسي جرګې ته د حکومتي څوکیو لپاره د دریو نوماندانو د معرفي کولو پر مهال وویل په مرکز او ولایتونو کې اداري جوړښتونه تقریبا نوي شوي او د اصلاحاتو راوستلو لړۍ پیلېدونکې ده. د موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
په داس حال کې چې د هرې ورځې په تیرېدو حکومتي ادارې په فساد او کمکارۍ تورنیږي، حکومتي لوړپوړي چارواکي په روان کال کې د لازمو تدابیرو د عملي کېدو ژمنې کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش وایي چې د ادارې تشکیلاتو له بشپړېدو سره به د ملي وحدت حکومت چارواکي په بېلابېلو برخو کې اصلاحات پیل کړي. نوموړي چې د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د کورنیو چارو وزارت لوی څارنوالۍ او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره نوماندان معرفي کول وویل، که دا کسان رایه واخلي د حکومت ادارې تشکیلات به تر ډېره بشپړ او اصلاحات لړۍ به چټک شي.
د اصلاحاتو د پلي کېدلو لپاره د ملي وحدت حکومت رهبرۍ په روان کال کې لازم تدبیرونه او تیاری نیولی دي. په تېر یو نیم کال کې په بېلابېلو برخو کې نږدې سل تخنیکي فرمانونه د عدلیې وزارت او د قوانینو کمیټې لخوا له مرحلو تیر شوي او ډېر یې د تصویب لپاره ملي شورا ته هم لیږل شوي دي.
ښاغلی دانش په دې ورځ کورنیو چارو وزارت ته د تاج محمد جاهد، لوی څارنوالۍ ته د فرید حمیدي او د سترې محکمې د غړیتوب لپاره د محمد زمان سنګری د ورپېژندلو په اړه د جمهور رئیس غنی فرمان ولسي جرګې ته ولوست. نوموړي د ولسي جرګې له غړو وغوښتل چې د هیواد حالاتو ته په کتو د دوی په اړه لازم تصمیم ونیسي. جمهور رئیس غنی نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې تاج محمد جاهد او فرید حمیدي اړونده دې څوکیو ته نومولي وو. له دې وړاندې د کورنیو چارو پخوانی وزیر نورالحق علومي د دغه وزارت په چارو کې د ډېرو لاسوهنو له کبله استعفا وکړه، خو د لوی څارنوالۍ پوست بیا د ډېر وخت راهیسې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومته غواړي چې د پاتې نورو سرپرستانو په اړه هم ژر تر ژره تصمیم ونیسي. د دې جرګې غړي نایت فرید د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې حکومت د نور په هیواد کې د اوږدو مودو راهیسې د ځینو ادارو سرپرستي ختمه کړي.
ولی سرپرستانو ته اجازه ورکړو چې دا دوران پیدا کړي؟ ولی باید دا کار د دې سبب شي چې موږ د امنیت پیدا نشو کړی؟ موږ د اداري پلاوي څخه غوښتنه کوو چې دا قضیه جدي ونیسي او ټولو کسانو ته چې سرپرستان دي د شنبې په ورځ صندوق کېږدي.
اوس مهال د کورنیو چارو وزارت تر څنګ د ملي امنیت ریاست او د دفاع وزارت هم د سرپرستانو لخوا اداره کېږي او د دې تر څنګ یو شمېر والیان او ښاروالان هم سرپرستان دي. د جمهور رئیس دویم مرستیال بیا وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو سرپرستانو په اړه هم تصمیم ونیول شي او ژر به د مرکز ولایتونو او ولسوالیو په کچه د ملي وحدت حکومت اداري تشکیلات په پوره معنا بشپړ شي.
اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې د نننۍ موضوع په اړه نظر څرګند کړئ. ولسمشر غني ویلي دي چې په هیواد کې بې وزلي زیاته شوې ده او تقریبا نیمایي افغانان بې وزله دي. ستاسو په نظر د بې وزلۍ علت څه کېدای شي؟ ولسمشر غني خپل دلایل ویلي دي، که غواړئ چې تاسو هم خپل نظر څرګند کړئ په دې موضوع او دلیل ووایست، د ټلیفون شمیره ده 0992 203 1545، بله شمیره ده 0982 205 55. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، لطفا لنډ نظر څرګند کړئ.
د هلمند ولایت زم احمد نعیم د هلمند ولایت د هزار جهت ولسوالۍ اوسېدونکی.
مهرباني کوئ صاحب،
د څه موضوع ده ولاکه اوریدلې؟
نه چې تاسو اوریدلې نه ده، لطفا ټلیفون م کوئ تر څو چې له موضوع خبر نه یست. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو، مهرباني کوئ. رادیو نه لری شي یا رادیو چیرته کوي؟ مهرباني کوئ صاحب، بله، یعنی تاسو وایئ چې په خپل ولسمشر دی بیکاری د زیاتېدو سبب دی، صحیح شو؟ لنډ نظر دې څرګند. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
جناب ساروان صاحب، تاسو او د ټول محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
زما په نظر باندې لکه څنګه چې ولسمشر یادونه وکړه، ولسمشر خبره په تایید سره تاسو بهتره معلومه ده چې مخکې خارجیانو دلته اکثر افغانانو ته د کاروبار زمینه مسایل او هغو په وتلو سره دا خبر واقع لري چې اوس هغه کارونه په ټپه ولاړ دي او خلک یې بېکاره شوي دي. همدارنګ نامې او د اکثر افغانانو دي چې وادي دغه مشکلاتونه دي چې متاسفانه بېوزلي زیاته شوي ده. په دې هیله چې حکومت یو خبرنامه سره بېکاره خلکو ته او دغه بېوزلۍ کمښت لپاره جدي کار وکړي ترڅو افغانان داسې مشکلاتونو سره مخامخ نه شي. که خدا نخوا استاد بېوزلي همداسې دامه لري نو افغانستان وضعیت به مشکل به سره مخ شي او امنیتي وضعیت به هم خراب شي.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. کور ودان د دې لپاره چې زیات اوریدونکي وکولی شي نظر څرګند کړي، د دې لپاره مدني صاحب همدومره کافي ده. بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام ساده و لسمشر دغه شو پنځه کوم خبره کوي چې دی وزلی دا او دا به وزلی دا لامل خو دا پکیان چې دا پاتون خرکو
بلنه نه د اربکیانو سره دی به وزلی سره ارتباط دی کله چې د اربکیانو د مخالفانو تاثیر وی چې جنگ کوي خو خیر پر حل د اوریدونکو نظر دی لټاسو ټولو مننه کو چې نظرونه مو څرګند کړل هله لرو چې پاینده کې هم کله چې موضوع درته ټاکو موضوع اول ووري پیغور وکي او بیا نظر څرګند کړي ځینې اوریدونکو یوازې د دې لپاره لکه لمړنی چې نوم یې یاد شي نو ټلیفون یې وکړو او موضوع هم خبر نو هله لرو چې پاینده کې داسې ونه کوي او مستقیما د موضوع په ارتباط خبري وکړي چې تاسو له خبرو نور هم نظر واخلي د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو ځکه چې خبری خبرونه ده خو اوس به نوریاس نوري د دې سات لاند خبرونه واوروي
افغان ولسمشر وايي په هیواد کې د بېوزلۍ کچه لوړه شوې او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغېز کړی دی. اشرف غني دا څرګندونې نن له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې بورډ په غونډه کې وکړې او د بېوزلۍ د زیاتېدو لوی عوامل له هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال ولس جرګې ته د کورنیو چارو د نامزد وزیر د نومول شوي لوی څارنوال او د سترې محکمې عالي شورا ته د یو نامزد غړي د معرفي کولو په مهال یو ځل بیا په روان کال کې د ولس جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د ننګرهار چارواکي وایي په کیوي ولسوالۍ کې د یو ماین د چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او اته تنه نور ټپیان دي. د افغانستان دفاع ادامې وزارت له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. پاکستانی چارواکي د خیبر پختونخوا په څو سیمو او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په نیلم دره کې د سیلابونو او بارانونو له امله د 350 کسانو د مړینې خبر ورکوي. په دغو سیلابونو کې دغه راز شاوخوا شپېته تنه هم ټپیان کړي چې روغتونونو کې بستر شوي دي. د عراق په مختلفو برخو کې د وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او 60 تنه ټپیان شوي دي. ایران باندې تلو په تولید کې زیاتوالی تر هغه د مور کې چې پر دې هواد نړیوالو بندیزونو لګولو مخکې په مارکیټ کې سهمیه پوره شي. د خبره د ایران د تیلو وزیر کړی ده. یونان د اروپایي اتحادیې د پلان له مخې چې غواړي پر اروپا د بېساري کډوالو بار کم کړي ترکیې ته د کډوالو د لومړۍ ډلې استول نن پیل کړل. په لنجمنه نګورنه قرهباغ کې د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ په نښتو کې د دریو نورو آذربایجاني پوځیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی او د هغه امریکایي محصل مړی موندل شوی چې د روسیې د سایبیریا په یو غرنۍ سیمه کې د یخنۍ په سخته هوا کې تری تم شوی و.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړئ. افغان ولسمشر اشرف غني د افغانستان د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو د لاسته راوړنو هرکلی وکړ. ښاغلی غني نن په کابل کې د همغږۍ او ګډې څارنې یا جی سی ایم بی په غونډه کې ویل چې د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو لوبغاړو په خپلو لاسته راوړنو سره خلکو ته خوشحالي ډالۍ کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شل اوره نړیوال جام سیالیو کې ښه وځلید او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې د سنگاپور په وړاندې بریالی سو او د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. ویسټ انډیز پرون د هندوستان په کلکتا کې له انګلستان څخه د شل اوریزو مسابقو پایلوبه په څلورو وکټونو وګټله او اتلولي یې خپله کړه. په همدې ورځ بیا د ویسټ انډیز د کرکټ ښځینه ټیم په کلکتا کې د شل اوره مسابقو پایلوبه له استرالیا څخه وګټله. د ویسټ انډیز د کرکټ ټیم کپتان دارین سامی ویل دا دواړې لوی بریاوې دي. د لسو غوره ټیمونو په سیالیو کې ویسټ انډیز یوازې د افغانستان په وړاندې ماتې خوړلې وه. ویسټ انډیز په 2012 میلادي کال کې هم د شل اوره سیالیو اتلولی خپل کړی و. او په کابل کې د 1995 کال د ساحلي فوټبال د الف لیگ مسابقې پیل شوې. د افغانستان د فوټسال فدراسیون رئیس روح الله رستګر ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې لس ټیمونه په دوو ګروپونو کې لوبي کوي. ښاغلی رستګر د دغو سیالیو د هدف په اړه ویل:
هدف اکبر گزاریم
د دغو سیالیو د جوړولو هدف په کابل کې د ساحلي فوټبال وده او ملي ټیمونو ته د غوره سیرو انتخابول دي.
دغه سیالۍ د یک شنبه په ورځ پیل شوې او یوه اونۍ به دوام وکړي.
له ازادي رادیو خبری خبرونه او اوریده دي خبرونه په دوام کې. په ورزګان کې سیلونو شاوخوا څلوېښت تنه مړه کړي دي. د ولسمشر دوهم مرستیال یو شمېر چارواکي د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړل. سیلانیان ولې کندهار ته زړه نه ښه کوي؟
خلق داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه فیصله لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. د افغانستان په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې پرلپسې بارانونو شاوخوا څلوېښت تنه وژلې، د استوګنې یو زرو څلور سوه کورونه یې ویجاړ کړي او دېرش زره جریبه کرنیزه مځکه یې لاندې کړې ده. عبیدالله بارکزي په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن سره مرکه کړې او د زیانمنو سره یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
د روزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ګیزاب ولسوالي، د چارچینو ولسوالي، د جهرمت ولسوالي، د چورې ولسوالي، د خاص روزګان ولسوالي، د چناتو ولسوالي او هم چنان مرکز درې شواروزه پرله پسې د یو ډېر توفاني او شدید باران لاندې راغی چې په نتیجه کې دومره بې حسابه سیلابونه راوتلي دي چې تر کومه ځایه چې اوس ماته معلومات شته، خو ضد نقص معلومات دي چې د انسانانو تلفات په ټولو ولسوالیو کې اندازا څلوېښت نفره ته رسېږي چې په ټولو ولسوالیو کې موږ د انسانانو تلفات لرو او هم چنان تقریبا تر دېرش زره جریبه ځمکه ډېره ځمکه زراعتي ځمکه د دهقانانو ده کاملا د مابینه وتلې ده او نور ډېرې ځمکې او فصلونه خو ته فصلونه خو هېڅ پاته نه دي چې هغه اوبو لاندې کړي دي او په تعداد د یو زرو څلور سوه کورو دا تخریب شوي دي په ولایت او مختلفو ولسوالیو کې او هم چنان هغه مواصلاتي لارې کاملا قطع د هغه جملې سه یو ډېر مهم پل چې د ترینکوټ څه بیا د چوری گیزاب او د دایکندی ولایت او د درویشان او سرخ مرغاب منطقه ټول هغه مسیر څخه تیریږي، هغه پل کاملا د مابین تللی دی چې خلک ډېر د سخت مشکل ناورین او ستونزو سره مخامخ دي او هم چنان په دې راوت کې هلته چې هغه ساحه د ذکر ته وایي هلته هغه کورونه بیخي د اوبو تر کوشش لاندې راغلي دي. که دولت بیړنۍ او عاجلې مرستې ونه کړي دا اوس هم ما د انکشافي جهات وزارت سره، د حوادثو وزارت سره، د فایدامې د وزارت سره، د سهار څخه د پرون څخه در ورځې په رابطه کې هم که ډېر عاجل د زراعت وزارت سره عاجل کومک ونه کړي او هم چنان ژر تر ژره د دغه پله دپاره اوس مو د فایدامې د وزیر ته دا وعده واخیسته چې ژر یو استحکامي پل ولېږي چې دغه د ترینکوټ مرکز د غنو پل یو په څنګ کې یو استحکامي پل جوړ کړي چې د خلکو رفت و آمد لارې راشي تر څو چې دا پل بېرته د سره سره
بارکزی صاحب دغه پل جوړول خو راوروسته خبره وي دا اوس څه مرستې تر اوسه پورې شوې دي دا د سیلاب ځپلو سره؟
تر اوسه مرکزي حکومت په دې باب هیڅ توجه نه ده کړې. ولایتي اداره بیچارهګان په خپل واک کې، تاته معلومه ده چې د روزګان ولایتي اداره هېڅ شی نه لري، بیا د دوی سخت ناورین په مقابل هلته که موږ ډېر په خپلو ګودامو کې مواد ولرو، خوراکي مواد، کومکي مواد، نو موږ به د یو سلو کورو دوه سوو کورو دپاره، حال دا چې زموږ اوس تقریبا دېرش تر څلوېښت تر پنځوس زره کورو پورې عاجل کومک ته ضرورت لري.
بله بارکزی صاحب، د دوی وینا تاسو ته څه وه چې تاسو ورته وویل چې دغه عاجلو مرستو ته ضرورت دی؟ څه یې درته وویل؟
نو دوی خو وکې راکړله که چې موږ به ډېر ژر یو ټیم ولېږو چې سرې وکړي، ټول تاوانونه ارزیابي کړي، برآورد وکړي او ډېر ژر کومکونه اماده کړي، ځکه د یو وزارت په وس کې هم دا نشته چې دا ټول خلکو سره کومک وکړي. باید دا څلور پنځه وزارتونه لاس سره ورکړي چې د روزګان د خلکو دغه ناورین او بدبختۍ ته که خدای وکړي د پای ټکی کښېږدي.
په ولسی جرګه کې د ارزګان د خلکو یو استازی عبیدالله بارکزی و چې ویل د سختو سیلونو له کبله ارزګان عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د فواید عامه وزارت له تورغونډي بندر څخه تر هرات پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ. د دې مطالعاتو د کولو موافقه نن په کابل کې د فواید عامه د وزیر او د وی کانډای کمپنۍ د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. نور جزئیات د خان محمد سین په راپور کې وابري.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وای له تورغونډي بندر څخه د هرات تر هوایی ډګر پورې د اورګاډي پټلۍ د وریښمو د لارې د پروژې یوه برخه ده چې افغانستان د ترکمنستان او آذربایجان له لارې له اروپا سره نښلوي. د دې پروژې د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو تړون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د فواید عامه د وزیر محمود بلیغ او د یوې کاناډایي کمپنۍ کاناریل د مسؤل ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي بلیغ دغه پروژه د هیواد د شمال لویدیځو ولایتونو د تجارتي او اقتصادي پراختیا لپاره مهمه وبلله. د دې یادې پروژې د ځانګړتیاو په اړه وویل:
قرارداد مطالعات اقتصادی و
د تورغونډي بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د اقتصادي او تخنیکی مطالعاتو تړون د یوې کاناډایي کمپنۍ سره لاسلیک وو. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 200 کیلومتره دی. د دې د مطالعاتو لپاره سباندې 1.8 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي او د ورکړې ژمنه یې آسیایي پراختیايي بانک په غاړه اخیستې ده.
ښاغلي بلیغ دا هم وویل چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د هغې 15 ترانزیتي او تجارتي پروژې یوه برخه هم ده چې چین، قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران پکې شامل دي او د افغانستان له لارې به د چین او منځنۍ آسیا تجارتي اړیکې له ایران سره ټینګ کړي. د فواید عامه وزیر دا هم وویل سربیره پر دې پروژې د اقینې له بندر څخه تر انخوی، شبرغان، مزار شریف او کندوز ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ مطالعات هم بشپړېدو ته نږدې دي. د کاناریل کاناډایي کمپنۍ مسؤول کومار هیله وښوده چې د تورغونډۍ هرات ترمنځ د اورګاډي پټلۍ د پروژې مطالعات به له شپږو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ
کړي.
موږ باید تر سپتمبر پورې دا پروژه بشپړه کړو. موږ مخکې له دې د اقینې او شیرخان بندر ترمنځ په پروژو کې مرسته کړې. طبیعي خبره ده چې په هره پروژه کې ستونزې وي، خو موږ هڅه کوو چې دا پروژه له ټاکلي وخت څخه د مخه بشپړه شي.
د فواید عامه وزارت چارواکي وایي افغانستان د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د ټینګولو لپاره مناسبه لاره ده او د اورګاډو د دغو پټلیو له بشپړېدو سره به دا هیواد د تجارت او ترانزیت په یو مهم واټ بدل شي. د اقتصادي چارو پوه سردار خان وایي چې د هیواد د اورګاډو د پټلیو پلانونه په سستۍ سره پرمخ ځي. د ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان له اقتصادي ګواښونو سره مخ دی او حکومت ته پکار ده چې د سړکونو او اورګاډو د پټلیو غځولو ته روانې هڅې تیزې کړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د میرابدال بابا غر په یو تفریحي سیمه بدلوي. د دوی په وینا په دې برخه کې د خلکو سوداګرو او مدني فعالانو په مرسته یو شمېر لومړني کارونه شوي دي. په دې اړه د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د خلکو مدني ټولنو او د ملکی ادارو د مامورینو په مرسته کار پیل کړی ترڅو د لوګر د مرکز په لویدیځ کې د میرابدال بابا غر په تفریحي سیمه بدل کړي. دوی وایي لسګونه کاله وړاندې د میرابدال بابا په غره کې به د کنجک په سرلنۍ میرې کې دي ښایسته ونې درلودې، سیوري ته به یې خلک راټولېدل، خو په تېرو نږدې څلورو لسیزو کې د دې غره ونې زیانمنې شوي او له خلکو هغه میلې هم پاتې شوي دي. د لوګر والي حلیم فدایي آزادۍ راډیو ته وایي چې د خلکو په مادي او معنوي مرستو به د میرابدال غر په تفریحي ځای بدلوي ترڅو سیلانیان ورته راشي او د لوګر له ښکلي او پاکې هوا نه خوند واخلي.
ټول میرابدال اغره په اړوند ساحه کې به موږ ټول نستر ملي تاریخي فرهنګي او عایداتي تفریح ځای جوړو ترڅو خلک وکولای شي دلته راشي او د لوګر له دې ښکلي فضا نه پاکې هوا نه لذت واخلي.
د لوګر د ولایتي شورای تنغړی حسیب الله ستانیزی وایي سږ کال د تفریح ځای لپاره هغه لومړني کارونه ترسره کړل او پلان لري چې کرار کرار دا سیمه د زون په کچه په یوې تفریحګاه بدله کړي.
اوس په دغه تپې باندې کار شروع شو او نیل شانی هم وشوه. موږ غواړو چې داسې ځای جوړ شي، تفریح ځای شي، د زون بکچي
د افغانستان د چپرل ساتنې د ملي ادارې موین محمد واصل بازغ وای چې دا تفریحي سیمه به د نور ولایتونو لپاره یو بیلګې شي. یو ښه او ګټور ګام دی. د دې چپرل خرازه کول د هیواد سمسورتیا او ښکلا د خودنۍ او نورو سیمو لپاره یو ښه بیلګه کیدای شي. دا پیغام هم لري چې د افغانستان خلک په خپله کار وکړي او خپل هیواد په خپله جوړ کړي. په دې ځای کې یوه پراخه ساحه تر نقشې لاندې ده. باور لرم چې 15 کاله وروسته به د کابل، پکتیا، لوګر او خوست خلکو لپاره به یوه ښه تفریحګاه وي چې دا یو لوی او ښه خدمت دی. د لوګر پوهنتون رئیس وحیدالله عبدالرحیم زی وایي
په لوګر کې به څوک راغله داسې نشو ویلی چې چیرته به لاړ شو. نو اوس د امیر عبدال پارک چې یو تاریخي فرهنګي ارزښت لري د دې پارک سره بلد دي ښکلا نوره هم زیاته سي او د لوګر د خلکو لپاره به زښته زیاته اهمیت ولري.
د یادونې وړ ده لوګر د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې شین، زرغون او له خاورو او دوړو پاک طبیعت لري. د لوګر انګور او سنځري د هیواد په کچه مشهوري دي. کتونکي په دې باور دي کچېرې کابل ته څیرمه په دې ولایت کې د پراخو تفریح ځایونو جوړولو ته توجه وشي نو لرې نه ده چې د قرغې او پغمان په شان به ډېری کابلیان د تفریح لپاره لوګر خوښ کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د میر عبدال بابا غر په یوه تفریحي سیمه بدلوي او دوی هیله لري چې د دې کار په نتیجه کې به د شاوخوا ولایتونو په تیره بیا د پلازمینې اوسیدونکي د تفریح لپاره لوګر ته لاړ شي او په دې توګه به د سیمې اوسیدونکو ته عواید برابر شي. خو په کندهار کې چې ګڼ تفریحي مرکزونه شته په وروستیو جګړو کې د دغه ښار او د دغه ولایت د انزور داسې وړاندې شوی چې او سیلانیان ورته د تګ جرأت نه کوي. د محمد ظاهر شاه داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انزورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان تلل او اکثره امریکایان او اروپایان هم ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته تللي په کندهار کې د نامنۍ په خاطر زړه نشه کوي چې دې ولایت ته سفر وکړي. په دې اړه محمد صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بشمیره سیلانیانو کوربه و. خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمدشاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تېرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي او فرهنګ پال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکړي تر څو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه دغه کندهار کې هغه پیسلا لس کاله دولس کاله مخکې چې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري. خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راشي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دوی ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیانو لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم سوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق‌الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه شکوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځل غونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط دلته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به یې شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس پیلي شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو.
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډیر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نور ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنۍ په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د یو شمېر سیاستوالو، مشرانو او ستورو د پاسپورټونو او شتمنیو په اړه معلومات خپاره شوي چې پکې د 1.1 میلیون ډالرو د مالیې اسناد هم شامل دي. د پاناما میشتې حقوقي ادارې موساک فونسیکا سره د ثبت شویو اسنادو پر بنسټ د نړیوالو خبریالانو تحقیقاتي ادارې د نړۍ د یو شمېر مشرانو او مشهورو څیرو نومونه یاد کړي چې وایي په پټه یې میلیاردونه ډالر د بهرنیو شرکتونو په وسیله پټ کړي دي. د دې موضوع په اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د تیرو څلوېښتو کلونو په اوږدو کې د نړۍ د یو شمېر پیاوړو کسانو لخوا لیږل سوي ایمیلونه او مالي شتمنیو جزئیات چې تر سل زیاتو رسنیزو ادارو له پلټنو وروسته ټول کړي شي، میلیاردونه ډالر شتمنۍ له یو ځایه بل ته په پټه انتقال سوي. د راپور له مخې هغو کسانو، بانکونو او شرکتونو چې له ولادیمیر پوټین سره نږدې اړیکې لري، په روسیه کې د یو شمېر شرکتونو له لارې په پټه د شاوخوا 2 میلیارد ډالرو په کار اچولو سره د دغه هیواد د موټرو په سوداګرۍ او رسنیو کې نفوذ موندلی دی. کرملین پر خپرونکې ادارې تور پورې کړی چې د روسیې پر وړاندې بې لارې کوونکې معلوماتي حملې کوي. د راپور له مخې د آیسلینډ صدراعظم او میرمن یې د یوه بهرني شرکت په وسیله د پانګې میلیونونه ډالر درو لویو بانکونو ته انتقال کړي دي. دا په داسې حال کې چې دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ و. د آیسلینډ صدراعظم هر ډول ناوړه کار رد کړی خو روانه اونۍ به د باور له رایو سره مخامخ کیږي. دوه مشرانو چې د شفافیت لپاره یې کار کړی، د چین ولسمشر شی جینګ پینګ او د برتانیې صدراعظم ډیوډ کامرون دي چې د کورنۍ په وسیله یو وخت له بهرنیو شرکتونو سره اړیکې لرلې. ګڼ شمېر نور نړیوال مشران چې پکې د سعودي عربستان پاچا، د آذربایجان د ولسمشر او د پاکستان د صدراعظم اولادونه هم شامل دي. په بهر کې د شرکتونو لرونکو په لیست کې راغلي. موساک فونسیکا له شاوخوا 30 کسانو او شرکتونو سره کار کړی چې د واشنگټن لخوا د مکسیکو د مخدره موادو له کاروبار یا تروریستي ډلو یا هم له لانجمنو هیوادونو چې پکې شمالي کوریا شامله ده سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شوی. په دغو شرکتونو کې یو هغو الوتکو ته تیل وړل چې امریکا وایي د سوریه رژیم پر ملکیانو د بمباری لپاره کارولي. د راپور له مخې د فیفا د انضباطي کمیټې غړی جوان پیدرو دامیانی له درو کسانو سره سوداګریزي اړیکې درلود دی چې ور باندې تور دی چې په لاتین امریکا کې د خپرونې د حق ورکولو لپاره بډې اخیستې وي. د نړۍ تر ټولو غوره فوټبالر لیونل میسی او پلار یې د شل تیلو یو شرکت لري او هسپانوي پلټونکي په دې حقیقت وروسته له هغه خبر سول چې د بارسلونا فارورد د مالیې د چارو پلټنه یې کوله. تر 1500 زیات بانکونو او د هغوی فرعي څانګو له موساک فونسیکا سره له 1900 لسیزې راهیسې کار کړی چې په بهرنیو شرکتونو کې مراجعین تنظیم کړي.
د یونان په لیسبوس ټاپو کې پولیسو نن سهار د غیر قانوني کډوالو په راغونډولو پیل وکړ او ترکیه ته د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. د غیر قانوني کډوال د اروپایي ټولنې او ترکیه د یوې موافقې پر اساس کېږي چې په اروپایي هیوادونو کې د غیر قانوني پناه غوښتونکو د زیاتېدو له امله رامنځته شوی کړکېچن حالت تر کنټرول لاندې راشي. نور جزئیات فرشا جلال زی وړاندې کوي.
د یونان پولیسو په لیسبوس ټاپو کې نن سهار شدید امنیتي تدابیر پیل کړی دي او لښته لږه 115 غیر قانوني کډوالې تر لمر ختو وروسته په دوو کوچنیو بیړیو کې سپاره کړل او د ترکیې په لوریه وخوځول. د یونان حکومت دغه غیر قانوني کډوال د اروپایي اتحادیه او ترکیې د یوې موافقې پر اساس بیرته ترکیې ته ستنوي چې د بشري حقونو زیاتو څارونکو او فعالانو شدیدې نیوکې ورباندې کړې دي. د ترکیه او اروپایي اتحادیه ترمنځ موافقه د مارچ په 3 لاسلیک شوه. له هغه راهیسې د یونان په ټاپوګانو کې لږ تر لږه 4000 غیر قانوني کډوال نیول شوي چې په نوبت به ترکیه ته واستول شي. د دې اقدام پر ضد د یونان په ځینو ټاپوګانو کې خلکو لاریونونه هم کړي دي او نن سهار وختي په یوه ټاپو کې پولیسو له خلکو سره چې د غیر قانوني کډوالو له بیرته ستنولو سره یې مخالفت کاوه نشته هم کړی دي. په یونان کې د افید نړیوال سازمان مشر جورجوس کوزموپولوس نن په لیسبوس کې د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د کډوالو د حقونو لپاره یو سخت حالت رامنځته شوی دی. د دې په وینا سره لدی چې په ترکیه کې د دغو کسانو مسؤلیت او د هغوی حقوقي وضعیت له جدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي، اروپایي اتحادیه غواړي چې خپله خطرناکه کړنلاره عملي کړي. د افید نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا، ترکیه د دغو کډوالو لپاره خوندي هیواد نه دی او د یونان او اروپایي اتحادیه چارواکي په دې خبره شپوهیږي. د رپورټونو پر اساس ترکیه ته د دغو غیرقانوني کډوالو د بیرته ستنولو بهیر پر هغو کسانو پیل سوی چې تر اوسه یې د پناه غوښتنې لیکونه نه دي ثبت کړي او یا یې عریضې رد سوي دي. په یونان کې لږ تر لږه 50,000 غیرقانوني کډوال تر هغه وروسته بند سول چې د اروپایي هیوادونو لخوا پولې وتړل سوې. په یونان کې لږ تر لږه 50,000 غیرقانوني کډوال بند دي. خو رپورټونه وایي چې په اوله مرحله کې به یوازې هغه کسان بیرته ترکیې ته استول کیږي چې د مارچ تر شلمې وروسته یعنی د اروپایي اتحادیې او د ترکیې د موافقې د عملي کېدو تر نیټې وروسته دغه هیواد ته رسیدلی دي. په ترکیه کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یونیکسیار یو پخوانی کمشنر او د کډوالۍ او پناه غوښتنې په اړه د څېړنیز مرکز مشر متین کوراباتیر وایي چې د یونان او اروپایي اتحادیې ترمنځ موافقه زیاتې خلاوې لري. اوس په ترکیه کې هم په دې اړه یو ستر بحث پیل سوی دی چې آیا ترکیه یو دریم امن هیواد دی چې دغه کسان بیرته ورته راستانه سي. زما لپاره په اوس مهال کې زه فکر نه کوم چې ترکیه یو امن هیواد وي. د هغوی لپاره په انفرادي ډول د پناه غوښتنې د عریضې امکان هم نسته. رپورټونه وایي چې زیات هغه کسان چې په اوس مهال کې بیرته استول شوي دي د سوریې خلک دي، خو په هغوی کې د افغانستان، عراق او د نړۍ د نورو هیوادونو غیرقانوني کډوال هم شامل دي. د ترکیه په ساحلي ښار چشمه کې د سوریه یو کارګر وایي:
والله الحمدلله ترکیه مثل
زه له خدای خوشاله یم. ترکیه د سوریه په څیر ده. موږ دلته اوس د یو کمپ په جوړولو لګیا یو چې هغه غیرقانوني کډوال به چې بیرته له یونان راستول کیږي دلته اوسي. د ترکیه په یو شمیر ساحلي ښارونو لکه چشمه کې له څو مودې راهیسې د داسې کمپونو په جوړولو کار روان دی چې په هغه کې به هغه غیرقانوني کډوال چې له یونان بیرته ترکیه ته استول کیږي میشتیږي.
د دې خبری خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او زلبیا واوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په هیواد کې بې وزلي زیاته شوې ده او پر امنیتي وضعیت مستقیم اغیز کړی دی. ښاغلی غنی له افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو د ګډې همغږۍ او څارنې د بورډ په غونډه کې د بې وزلۍ د زیاتېدو لوی عامل د بهرنیو ځواکونو وتل او بیکاري وبلله. د روان کال په لومړیو 15 ورځو کې په کندهار کې د ملکي وګړو د تیرور او مرموزو وژنو د شمیر پیش زیاتی شوی دی. که هم چارواکی په کندهار ښار کې د امنیت ډاډ ورکوي، خو پر لپسی پیشو د خلکو په زړونو کې ویره پیدا کړې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د حکومت د تشکیلاتو په بشپړېدو سره به په بیلابیلو برخو کې اصلاحات پراخ شي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو یو استازی وایي په دې ولایت کې پر لپسی بارانونو شاوخوا 40 کسان وژلي، د استوګنې 1400 کورونه ویجاړ کړي او 1500 جیری به کرنی زمزکه ویجاړه کړی ده. او د فواید عامې وزارت له تورغنډوی بندر څخه تر هرات ښار پورې د اورګاډي د پټلۍ د تخنیکي او اقتصادي مطالعاتو کار پیل کړ.
ژوند له زهرو ډک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي او بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو تک خو بی خمار نه تیریږي، بی درد نه تیریږي، بی دلدار نه تیریږي. ژوند له زهرو تک
نیم چه پاس ما ولاد نیم چه کینم لاناس نیم چه پاس ما ولاد نیم چه کینم تا وقت او انتظارن تیریگی بے دردن تیریگی بے دلدارن تیریگی لاجوند لزہرو دکھ